خلک د هغو مخنیوي کوي او د اجازه نور کی چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. ته هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم شو خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ سو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دې ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه و کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نمونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب د دغه انقلاب اغېز نه یوازې په فرانسې کې بلکې د اروپا په زیاترو هیوادونو کې لیدل کېږي. له همدغه امله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترلې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شر اغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک ته رسیږي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو. د نړۍ آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړي او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوې. په دې وخت کې امان الله خان چې و هغه ته دېش کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتانوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړي او د قاهرې شهریانو د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمانځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان د سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوق افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته د مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیه څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستی د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځي نو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته په محل باندې امان الله خان دا ویل چې زموږ هیواد ډیری ارزښناکې شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوی ډیر بریاوی لسته راوړي چې هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نور هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و د دې ترڅنګ د نویو وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټکنالوژي څخه سمه استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه واک ته ورسېدی د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق باندې وپوهېدلو دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي د کومو ځایونو او کومو خلکو څخه لیدنه کوي وروسته دغه سفرونه دته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول واک ته رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ښه شهرت درلود د امان الله خان په نامه یې خلک د واک ته لاسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 2000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ. یعنی دا هڅه یې کوله یا دا سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلي یا هغه خپل کې چې د دغو مخور خلکو د خپلولو څخه هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي له منځه وړلو چې دا یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي چې د نمیاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښتی و چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو ترمنځ وویشلې او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و د هیواد امنیتي حالات مخ په شکېدو و او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه سي چې د دغه شته حالاتو څخه دی خوښ نه و او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي خو لړۍ یې په پڅه توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډېر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د پوهنې د جشن د لمانځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومېده دی ووژل سو چې دا د محمد نادر خان واک ته رسېدل او د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وي. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرف ته ډېره پاملرنه وسوه. که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي لامله لپلاو د پام ور نه و، خو بیا هم سره لدې کولای شو چې هغه دغه خدمتونه ردلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې ښوونځي د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ته راځو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او دی بیا د ډیموکراسۍ د پلار په نامه پیژندل کیږي او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو په رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود د صدارت پر مهال باندې د آزادو ټول ټاکنو یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع سو په دغه دوره کې، او په 1923 کال کې انتخابات تر سره سوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لاره پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کال سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړي رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي، او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملي نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، او پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ سو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون وو، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا او د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت سردار محمد داود خان مشری رامایسته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق له معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق له وویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه شته چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل د سردار محمد داود خان د صدارت په حق له وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مهم ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی. په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شېبې پورې راسره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د لوستخه ګټه واخلي. نن موږ او تاسو خپل دریم سفر کې پیلو چې په دې سفر کې به موږ او تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمسته کېدو په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو. تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوو. مثلا د بین النهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهېږي. تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند به موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او تر څنګ یې ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنا لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له دا چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي، په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی. هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړنۍ تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځانګړنې لري لومړنی تمدنونه، اول دلیل یا اول ځانګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي.
د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته سوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته سول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنې کله چې شاري ژوند پیل سو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته سول او حکومتي ادارې جوړې سولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته سول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلود. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه د پخوانیو ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په هکله مو وپوهېدلو چې تمدن خپل څه دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرې دوه سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر زیږدیز کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کېښود چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلود او دغه ټول سومري دولتونه د ده تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاد اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلګمیش نومیدی هغه لمنځه یو ور او واقعیت ترلاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه وروسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه.
ګوتانیانو بیا یوه پیړۍ واکمنی وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمنی پیل شوه دوی تقریبا یوه پیړۍ بیا خپل واکمنی ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنی له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي او د اور واکمنی رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا اعلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنی درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنی ته غاړه کې شوه او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې، ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنی چې وه یا کوم سیاسي ځواک شو هغه ته یې د پایټکې کېښودې، او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړې. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې، یعنی کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته شوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. د دغه هېواد زیاتره برخې هم سره یو ځای شوې، سره یو موټی سولې، او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپل واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالی واکمن چې هغه حمورابي نومېدی، چې دی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي، د سترواکي بنسټ دی، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي، او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي، او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي، چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنې د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه وه، که د سوداګري برخه وه، که د مسافرتونو برخه وه، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي، چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخواني نړۍ د ستورو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته له دې چې حمورابي مړ کیږي، د ده د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوې شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته له دې چې حمورابي مړ شو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي، او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم و، او د اشور په شار کې خپل واکمنی درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنی وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته شو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړۍ واکمنی وکړه. کلدانیان هم د نوی بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه شو. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او تر څنګ دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو دا ووس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په حقله پوهیدلو دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په حقله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري دا چې تمدن څه ډول پیلیږي او څه ډول له منځه ځي د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په حقله هم پوهیدلو چې د بین النهرین تمدن په حقله هم پوهیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلیږي په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي او د دغه تمدن په حقله مو هم لازم معلومات لسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.